د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل کوربه اسرائیل موبایل سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت د غرمې 12 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د ملالۍ د سوات دوره او همدغه راز د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې د مشر خبري غونډه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ شلوریزه سیالۍ او په روسي نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خپرونې هم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابا ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ملالہ یوسفزئی وائی تعلیم مکمل کول نه پس با پاکستان ته په مستقله توګه ستنیږي. په ډی خان کې بمی چاودنې درې پولیس وجلی او شپږ ژوبل کړي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ با کابل ته ځي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. ملالہ یوسفزئی وایي چې تعلیم مکمل کولو نه پس به په مستقله توګه پاکستان کې اوسیږي. د تعلیم مبارزه او د امن نوبل جایزه ګټونکي یوسفزئی تیره ورځ پاکستانی ټلویزیون جیو سره په یو مرکه کې وویل دا وایي دا زما پلان دی چې پاکستان ته برازم او دلته به اوسېږم. دا زما وطن دی او په دې وطن چې څنګه د نورو خلکو څومره حق دی دومره زما هم دی. د چې کله هم غواړم چې دلته راشم او دلته اوسېږم دا زما خپله خوښه ده او کار به جاري ساتم. ملالہ یوسفزئی د 2012 کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو په سوات کې پنخه کړې وه چې بیا د علاج لپاره برتانیې ته استول شوې وه. هغه اوس هلته تعلیم ترسره کوي او سره د کورنۍ په لندن کې میشته ده. هغه 5.5 کاله پس پاکستان راستنه شوې ده. تیر شپه په یو 14 کې د ری خان پولیس درې سرتیری وجلې شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. د چارواکو په خبره تیر ماښام د ری خان پولیسو د ډی پی او ډاکټر زاهد الله ګاډي سره د نورو سرتیرو په غزمه وو چې د سړک غاړې خخ بم پرې وچاودېدو خو هغه پکې محفوظ پاتې شوی. د ری خان روغتون یو ډاکټر فرید الله مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د ژوبل شو سرتیرو حالت د خطرې نه بهر دی. تریکي طالبان پاکستان د دې برید پړه په غاړه اخیستی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د راتلونکي جمعې په ورځ با کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په دې اړه مشال لیډیو ته وویل شاهد خاقان عباسی ته د راتلو د بلنې ورکولو اصلي هدف د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. عباسی ته دا بلنه ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړې وه. د افغانستان حکومت وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د پښتون ژغورني غورځنګ په پاکستانی پوځ غږ کړی چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د نقیب محسود په ماورای عدالت وجنه کې ککړ روانوار صرف عدالت ته حاضر شوی دی خو لا انصاف نه دی شوی او زیاتوي د لادرکه کسانو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د ماورای عدالت وجنو په اړه عدالتي کمیشن نشته او د ماینونو د صفایي کار یوازې په جنوبي وزیرستان کې روان دی خو نورو سیمو کې لا دا عمل نه دی پیل شوی. منظور پښتین دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د زیارت پورز د پوز ویان میجر جنرال آصف غیور ویلی وو چې د یاد غورځنګ ټولې غوښتنې پوره کړل شوې دي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی. نوموړي د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې له خیبر پښتونخوا فاټا څخه دې تر اتم کړل شوي کسان راخوشي او غیر ضروري چک پوسټونه دې ختم کړل شي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي داوه کوي چې در 2020 کال پورې به پاکستان د پولیو د ناروغۍ د نشتوالي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. تیره ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز داوه وکړه چې تر دا مهال په ټوله صوبه کې د پولیو نه اغیزمن یو کس هم مخې ته نه دی راغلی.
تیر کال زموږ په صوبه کې صرف یو کیس وو او اوس فی الحال ماشاءالله ادری میں اس تیری سے دس خبر نشته دی او ان شاء الله چې کوشش کوم دا چې په 2018 کې دا موږ هر قسم د دې مخنیوي وکړو او یو کیس هم رانشي او چې کله ان شاء الله چې 1920 دوړو کې دا چې کیس رانشي نو ان شاء الله چې پاکستان او پښتونخوا او پولیو فری سرټیفیکیټ واخلي.
د ډاکټر ایوب روز په وینا د ای پی ای یا واکسینو د قانون له مخه د واکسینو نه انکار قابل سزا جرم دی او حتی که مور پلار هم خپل بجو ته د ساسکو ورکولو نه انکار وکړي نو قید کېدی هم شي او جرمانې هم شته. د امریکا یو عدالت پرون د هغه افغان الاصل امریکایي عمر متین کونډې نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلانډو کې یې پر خلکو ډزې کړې وي. عمر متین په 2016 میلادي کال کې د امریکا د اورلانډو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او یو کم 50 تنه یې ووژل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې یې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فیډرلي ادارې ته یې دروغ ویلي وو. خو د اسوسییټډ پریس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او مرمتین په مقرر ډول هغې ته دروغ ویلي وو. روس په برتانیا کې یو پخوانی جاسوس ته د زهرو ورکولو په سر راپورته شوي سفارتي لانجه کې د یو شمیر غربي هیوادونو سفارتي عملې ته ملک نه د وتو ویلي دي. تېره ورځ د روس خارجه وزارت د 23 غربي هیوادونو سفارتي مشران راغوښتي وو چې اکثریت پکې یورپي او یا هغه هیوادونه وو چې د برتانیې اتحادیان دي او ورته یې ویل چې د روس د 26 ډیپلوماټان د هیواد نه وباسي او زیاته یې کړه چې دوی د 4 نورو هیوادونو پر ضد دا ډول ګامونه اخیستو حق هم لري. او وروسته خبر دا چې د فاټا کرکټ سوپر لیگ فائنل خیبر گرین ازمری وګټلو. د سوپر لیگ فائنل لوبه پرون په جمرود کې د خیبر گرین ازمری او باجوړ ټایګرز ترمنځ وشوه. په دې لړ کې خیبر گرین ډومبه بیټنګ وکړو. په شلو اورونو کې 222 رندونه جوړ کړل. د دې په جواب کې د باجوړ ټایګرز لوبډله په 14 اورونو کې آوټ شوه او 120 رندونه جوړ کړل. د فاټا سوپر لیگ دا دویم ټورنمنټ وو چې په 19 مارچ پیل شوی وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورته چې مجید بابا وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی څخه باندې 15 کاله پس نن په سوات کې خپل پخوانی کور ته تللي. ل خپل ملګرو او استادانو سره یې لیده کاته کړي. د ملال یو خپلوان وایي
یقینا چې د هغوی ډېر ښه جذبات او ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی.
ملالی ویلی چې هیواد ته به په مستقل ډول راستنیږي او د جنکو تعلیم لپاره به کار کوي. د ملالی دې ګام په اړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي
اسلام کی ہو ددی تصور ہم نشتا ہے جس وقت جاہل پاتشی بغیر دا علم نہ پاتشی نو یقیناً دے جنہ کو تعلیم دے ضروری دے ملالا یا ہر جس وقت بھی آج دے تعلیم دے فروغ دے پارا کار کئی نسخہ نہ پکار دا.
د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر د پښتون ژغورنی غورزنګ د غوښتنو ملاتړ کړی وایي چې حکومت تیز تر زره د دوی غوښتنې عملی کړي
او اسمه تاخیری حرب استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکے گی.
او د جنوبی وزیرستان د سروکی سیمه اوسیدونکو وایي د لوډ شیډنګ لوجه لډې رستون سره مخ دي.
خداتا بجلی نر دری میں ہر وقت لوڈ شیڈنگ بھی ادے کے واجے نہ نٹیو بلی نہ چالی جی دے بی خالق دا ڈرم اسلات او پتو رش پاش دے خال خال کرتا رش دے دے پر بجلی تر نوے تا دتا بجلی نہ وی
اور دن کو نور ہم یوش مر موضوعات لرو پر رستین مائی کے ساس لپارا دعا اونیزی خبرونی پام کوا او دنڑی رنگونا ہم لرو خو لمړی رزو دیتا چې د سوات نوبل جایزه ګټونکا ملال یوسفزئی سباندې 15 کاله پس نن خپل پلارانی ټاټوبی سوات سیدو شریف ته لاړه. هلته یې خپلوانو سره لیده کاته وشو. همدغه راز له خپلو پخوانیو جنکو ملګرو او سکول استادانو سره یې هم لیده کاته وکړل. ملال په خپل پخوانی کور کې لږ وخت لپاره اساره شوه. له نوموړي سره د هغې پلار ضیاءالدین او مور تورپیکۍ هم دي. نوموړی به نن په سوات کیډ کالج کې راجوړ یوې دستوره کې هم ګډون کوي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه هلته کې موجود له یو ځایي خبریال سلیم اطهر سره خبرې وکړو. خو تر هغې مخکې راځي چې د ملالی د یو خپلوان سلطان روم خبرې واورو چې لږه شیبه مخکې ورسره زموږ شوي او د هغه نه موږ ړومبۍ د پوښتلي چې څه تاثرات وو چې کله تاسې له ملالی یوسفزئی سره ملاوېدئ. نو هغه وایي
د ملالی د کلي کوم خلک چې وو د هغوی ماماګان د هغوی د تلونو الواد د هغوی خپل خولنه هغوی پرون په اسلام آباد کې د هغوی سره لیدل کتل کړي دي. یقینا چې د هغوی ډېر ښه جذبات او ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی. دا د هغوی د خاندان، د هغوی د کورنۍ، د هغوی د خپلو خپلانو دپاره ډېر د خوشحالۍ زیری و. هغوی پرې ډېر زیات خوشحاله و او ډېر زیات مینه هغې له ورکړه او منل یوسفزی خپلو خپلانو له مینه ورکړه.
سلطان روم صاحب په لنډو کې راته که دا ووایي مننه به وي. تاسې خپله هم د ملال یوسفزی سره ملاو شوي، څه خبرې وشوې ستاسې؟
یاره هلته خو یقینا هغه خو یو داسې شخصیت دی چې هغې سره خو دومره ټایم نه، خو مونږ سره خیر په خیر او تپوس او رسمي دغه وشوه. نو هغه توګه خبرې اترې د هغوی سره زمونږ یقینا چې نه وي شي، مور سره شوي دي، د پلار سره شوي دي، خو د هغې سره ډېر زیات کم ټایم و. هلته د میډیا کسان هم راغلي وو، د هغوی سره زیات ټایم بیا هغوی مونږ نه اجازت واخیسته که تاسو خفه کېږئ نه د خپل خلان نو دې هغوی له ټایم ورکړي. د هغې مصروفیت داسې و چې هغې سره زمونږ تفصیلي خبرې اترې نه شي.
د ملای یوسفزی د یو خپلوانو سلطان روم خبرې تاسې واورېدلې چې دغه راز دوی کله له ملال یوسفزی سره لیده کاته کول، نو د دوی او د هغوی څه قسمه تاثرات وو؟ موږ هڅه کوو چې هلته کې موجود په سوات کې له یو ځای خبریال سلیم اتار سره اهم اړیکه ټینګه کړو، خو لا هم نه بریالي شوي. اوریدونکو، ملال یوسفزی چې څه باندې 15 کاله مخکې له سکوله خپل کور ته روانه وه، نو هغه وخت طالبانو پر ډزو سخت جوبل کړه. هغه وخت طالبانو په سوات کې د جنکو پر تعلیم بندیز لګولې وو. ملال یوسفزی چې زیارت پر ورځ پاکستان ته یوازې د څلورو ورځو لپاره راغلی، پرون یې د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې په بهر کې خپل تعلیم کله مکمل کړي نو پاکستان ته به راځي. دا چې ملال د پاکستان او نړیوالو رسنیو سره پرون نور څه ویلي دي، راځي چې په دې راپور کې. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې دا وخت په پاکستان کې د نوموړي پرون ویلي چې خپل وطن ته به واپس راځي او د جنکو تعلیم لپاره به کار کوي. نوموړي د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړې. دی وویل چې د هغې راتلونکی اهم په پاکستان کې دی او چې کله په بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي نو بیا به پاکستان ته مستقل راځي او دلته به د تعلیم لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. ملال یوسفزی ویل چې په پاکستان کې د 2012 کال پرتله اوس حالات ښه شوي او ډېر مثبت کارونه روان دي. نوموړي ویل چې د ملاله فن هدف هر یو ماشوم ته تعلیم ورکول دي. ملالي ویل چې د دوی تمرکز په هغه هیوادونو دی چې پکې د جنکو تعلیم پر وړاندې ډېرې ستونزې وي. په دې لیست کې په لومړي نمبر نایجیریا او په دویم پاکستان دی. نوموړي زیاته کړه دوی به هڅه کوي چې په دې لیست کې بیا د پاکستان نوم را نشي او د دې لپاره به کار کوي. بلخ له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې ملال یوسفزی ویلي چې په وطن کې به د جنکو له زده کړو سره سره د میرمنو د حقونو لپاره اهم کار کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې لا هم په پاکستان کې ډېرې خلک د ملالې پر ضد دي، نو ملال یوسفزی ویل دغه خلک ډېر کم دي او ان هغوی ته به یې هم ځواب داوي چې پر خپلو جنکو دې زده کړې وکړي. بلخوا له یو شخصي ټلویزیون سره په امریکه کې ملال یوسفزی ویل چې دې به داسې فکر کاوه چې یوازې ترهګر به پر دې نیوکې کوي، خو نوموړي وایي چې کله پر دې د لوستو او ترقي پسند خلکو لخوا تنقید کیږي نو حیران شي. ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګوره کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو ویشتله کله چې د نورو ماشومانو جنکو سره یو ځای په ګاډي کې له ښوونځي څخه د کور پر لور روانه وه. په پاکستان کې له څو ورځو له درملنې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیا برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې شوه. اردوکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واردل چې ملال یوسفزی وایي چې دې فکر کاوه چې یوازې به ترهګر پر دې نیوکې کوي، خو چې کله تعلیم یافته او ترقي پسند خلک پر دې تنقید کوي نو حیران شي. هم پر دې موضوع زموږ خبریال شاهین بنیری یو راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه ته وښو.
په داسې حال کې چې د تعلیم مبارزه ملال یوسفزی 15.5 کاله وروسته د پاکستان په سفر ده او د هیواد سیاسي او ولسی مشرانو د بشري حقوقو دفاع کوونکو ورته هرکلی ویلې دي، داسې ښکاري چې په پاکستان کې ځینې خلک د هغې پر راتګ خوشاله نه دي. د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر کاشف مرزا په لاهور کې خبریالانو ته د وینا په وخت تور پورې کړی دی چې د ملاله په کتاب کې پاکستان پر ضد خبرې شوې دي، نو ځکه د هغې اتحادیه د ملاله د راستنېدو غندنه کوي. کاشف مرزا هغه کس دی چې د ملاله د کتاب په ځواب کې د آی ایم ناٹ ملاله په نوم کتاب هم لیکلی دی او له هغه وخته په ملاله تورونه پورې کوي کله چې هغې د سولې لپاره د نوبل نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې صدا رقم سرګندونه کوي.
اس کی اس کتاب کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ آئین پاکستان اسلامی آئیڈیالوجی سے انخلاف رکھتی ہے, اس پہ بین لگوانی جو ہے میں اس کے خلاف. پاکستان کی مخالفت, اسلام کی مخالفت, پاکستانی اداروں کی مخالفت اور اٹامک پاکستان کی مخالفت, یہ ہے وہ اصل فلسفہ.
د پاکستان په ځینو برخو کې د ملالا مخالفت ولیکيږي. په دغه اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي, پاکستان کې یو ذهنیت موجود دی کوم چې د ریاستي بیانیې نه بغیر بل کوم فکر یا خبره نه مني.
کوم پاکستان کې چې اوس موږ ژوند کوو, دا هغه پاکستان دی چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا نه وروسته جوړ شوی دی. په کوم کې چې مذهبي انتها پسندي چې دا یو ذهنیت دی چې هغه یو قسم ته هر هغه شی چی اغا دی نوی جون دی نوی دنیا اخکار دیوی نو اغا ما دی الزام لگی, اغا ما دی فتوه لگی, اغا تا بد بد ویلہ کی گی. دلتا داسم کی گی چی چی یعنی تورونا چی لگول کی گی نو اغا دی لکن نو کی گی چی اغا ریختی سو وزن دی خوب سنگا دادا چی الزام تراشی.
په پیښور پوهنتون کې د سیاسي علومو د زده کړو د څانګې استاد ډاکټر نوري نصیر وایي, وسلوالو ډیر سکولونه د پښتنو په سیمه کې وران کړي دي او ملاله په هغه وخت کې د دې پر ضد اواز پورته کړي کله چې ټول خلک خاموش وو. نوموړي زیاتوي کې دي شي ځینې خلک دا نه غواړي چې زموږ نوي نسلونه زده کړې وکړي, نو ځکه په ملاله تورونه پوري کوي.
چونکہ بیا خدا ملالا وائس چلی صرف ایڈوکیشن دا پارا خونا دے ارے خو ملٹنٹ سم ملٹنٹ سم چیلنج کو لگا اور دا سٹیٹ اخ ناریٹیزم چیلنج کو لگا ہمیں چاہیم سرا دویما اغی چونکہ دا خپل دا سکولون و مشور دے اگر تا دا خطرہ دا چی اسنا دا دا چی کم پا خیبر بخف خواکے و فاٹا کے چی کم دا دا ریڈیکلائزیشن ویو دے دا چا تا مونگ ترانش زمو بزنسون تراب شی.
د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر کاشف مرزا وخت په وخت میډیا سره په مرکو کې دا هم ویلي چې ملاله د اسلام او نظریه پاکستان مخالفه ده. خو آیا د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه د اسلام خلاف عمل دی؟ په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي,
په اسلام کې خو د دې تصور هم نشته چې څوک په جاهل پاتې شي بغیر د علم نه پاتې شي. نو یقینا چې د جنکو تعلیم ډېر ضروري دی. او دا تعلیم بسنگ دا تعلیم دے زمنگ معاشرتی او دے دینی اقداروں پہ چوکاٹ کے پکار دے. ملالا یا ہر چیسو کیا چی دے تعلیم دے فروغ دے پارا کار کئی مصفینہ پکار دا.
د یادونه وردا چې د پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیه لخوا په پنجاب صوبه کې د ملالا یوسفزی په کتاب بندیزونه هم عملی شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغې کتاب د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د سکولونو د نصاب برخه ده.
د شاین بندری راپور تاسو واوریدو. اوریدونکو, د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی څه باندې 15 کاله پس نن خپل پلارنی ټاټوبي سوات سیدو شریف ته لاړه. هلته یې له خپلو پخوانیو جینکو ملګرو سکول له استادانو سره لیده کاته وکړل. زموږ خبریال وایي چې ملالا په خپل پخواني کور کې لږ وخت لپاره ایساره شوه. له نوموړي سره د هغې پلار ضیاءالدین او مور تورپیکۍ هم دي. نوموړی به نن په سوات کېر کالج کې راجوړ یوې درسره کې هم ګډون کوي او دغه راز له هغې وروستو به بیا په اسلام آباد کې د سوات له مشرانو سره لیده کاته کوي. موږ هڅه وکړه چې دغلته کې موجود خبریالانو سره خبرې وکړو. هغوی موږ سره ژمنه هم کړې وه خو د هغوی دغه ټلیفونونه مصروفه راځي. راځو د خبرونې نورو برخو ته. اوریدونکو, د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د دې سیمې د پولیسو د ډی پی او زاهد الله په ګاډي برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ جوبل دي. په پیښه کې ډی پی او روغ وتلې. د برید ذمواري طالبان پاکستان ویان منلې. نور تفصیلات له سیمې د مشال ډیو خبریال سره مسعود راکوي.
پرون د جمعه په ورځ ماښامال نه د ورځ اته بجې د ډیرا اسماعیل خان هتاله په سړک د ډیرا اسماعیل خان پولیس فورس سپرنټینډنټ ډاکټر محمد زید الله ګاډی ته پمځک اکشو خندی بم ور وچاو دی. دا د پولیس فورس سپرنټینډنټ دغه ګاډی محفوظ خو د هغه په بدرګه کښې روان. د پولیس فورس د سرتیرو ګاډی د چودنې په ضد کښې راغی چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره درې سرتری مړه او شپږ نور پر هر ځلې شوال د ریسکیو فورس د میډیا وایون اعزاز الله دوتانی د مرګ او ژوبلې د دغه پیښې حال په دارنګ بیان کا مړی او پر ارجلی د ډیر اسمل خان ستر اسپتال تر رسولی شوی دی. اسپتال کې موجود ډاکټر فرید الله مسعود ہاں د مړیو او د پر ارجلی شمیر په دغه رنگ بیان کا
تیر مشوم نه بعد چې برډر پولیس ډیر اسمل خان ډاکټر فرید الله باندې چې ټیم کولای ته تلای و هم په اتاله روډ باندې په د باندې حمله وشوله بام وچو دلی شو او دای ما پوښه اګ پوزیشن د ټیم سکواډ دا دی وګه اغا روغ ایست پال شه درې کسان مړ او شپې زخمی دي او شپې زخمی دا په سرجیکل یونټ ټیچینګ هاسپټل شه دې کی ټول مرم پټې شوی دوه فلال د خطر نه بعد
د دغه برید او مرګ ژوبل د پرشنه د ورسته د طریقې طالبون پاکستان و یوند محمد خراسانی د دغه به می 14 او پداک شه د مرګ ژوبل پړای په خپل سر واخستا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تا غوگ سرودون کوزو پی خبر تا دا جمعیت علماء اسلام و فید علی مشر دا پختون و جغرون غورزنگ دا غختون و ملاتر کرده و این چه یاد اوای چې باید حکومت غوښتنی عملی کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د قبایلي سیمو فاټا سپریم کونسل او غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې خیبر پختونخوا او فاټان نه تریتم کړل شوي کسان دې زر تر زره راخوشې کړل شي او چک پوسټ دې کمې کړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
په پېښور کې د فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته خبري ناستې ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې باید حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې عملي کړي او په دې کې له ځنډه کار وانخلي.
اسلام آباد کا دھرنا دیا گیا اور دھرنے کے قائدین کے ساتھ وزیر اعظم نے جن مطالبات کی منظوری کا وعدہ
دھرنے کے بلا مسعود تروجن رستو چیکم غبرگون مختہ راغلے دے او اسلام آباد کے د پختونو احتجاجی ناستہ کی غختنی ہم شوی دی. وزیر اعظم ل احتجاجان و سرجمنہ کڑی وا چ ٹھولی غختنی با بنل کیگی. فاٹا سپریم کونسل ل حکومت غختنہ کوی چ حکومت دی خپل جمنی پورا کڑی او پدی کی لزن ڈکار ناخلی
اور اس میں تاخیری حرب استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکے گی.
پدغه خبری اناست کې مولانا فضل الرحمن له خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه د تریتم کړل سویو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه هم وکړه.
سپریم کونسل نے انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے.
سپریم کونسل په دې خبره ټینګار کوي چې تریتم کړل شوی کسان دې ژر تر ژره راخوشي کړل شي. فاټا سپریم کونسل په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پر فوجي چک پوسټونو د فوجیانو پر رویه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه سیمو کې غیر ضروري چک پوسټ ختم کړل شي.
غیر ضروري چک پوسټونو کا خاتمه کړ دیا جائے.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو عملي کولو خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور د شورو په ورځ د پینډۍ په پوځي هیډکوارټر کې خبریالانو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ زیاتره غوښتنې منل سوي او په قبایلي سیمو کې چوکۍ د اولس ساتنې لپاره جوړې سوي دي.
مشال لاډیو ته غوږ ستوردونکو تاسې راپور واورېدو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې د پاکستان چیف جسټس سره ملاقات کې شخصي خبرې نه دي کړې بلکې د هیواد پر مسلو یې ورسره مذاکرات کړي. وزیر اعظم پرون د پنجاب په سرګوده کې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل هغه خلک چې د پیسو د لارې سینټ ته راغلي هغه د پاکستان استازیتوب نه کوي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې د نهې په ورځ وزیر اعظم د سپریم کورټ چیف جسټس سره غیر معمولي ملاقات کړی و. نور تفصیل لمنه ورشاورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ په سرګوده کې جلسې ته په وینا کې وویل د دوی مخالفینو ته تکلیف دی چې ولې یې له چیف جسټس سره ملاقات کړی دی. وزیر اعظم د نهه په ورځ چیف جسټس میا ثاقب نثار سره لیدلی وو. د دې وروسته اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم نیوکه کړې وه. شاهد خاقان عباسی په دې اړه وویل،
زه د دې هیواد او د قام وزیر اعظم یم. چیف جسټس د یوې ادارې مشري کوي. کشرې په هیواد کې مشکلات مخې ته راځي، نو دا زما فرض دی چې هغه سره میلاو شم او هغه مشکلات لرې کولو لپاره کوششونه وکړو. زما گواه چیف جسټس دی. مونږ هیڅ شخصي خبرې نه دي کړي، مونږ یوازې د ملک خبره کړې ده.
خاغلی عباسی په خپل وینا کې د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف د نااهلۍ په فیصله هم نیوکه وکړې. د ویل چې له احتساب عدالت د انصاف توقع نشته.
زه په ډاکه دا خبره کوم، کوم الزامات چې لګول شوي دي په هغې کې هیڅ حقیقت نشته. په عدالت کې نه ثبوتونه شته او نه هم د درغلیو الزام شته.
وزیر اعظم عباسی زیاته کړه چې داسې فیصلو سره د ملک نقصان کیږي. همداراز د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو استعمالولو په اړه وزیر اعظم وویل چې قام به هیڅکله هغه استازي ونه مني چې په پیسو پارلیمان ته راغلي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
مشال لډیو ته غوږ سرودونکو، زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د سروکۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د بجلی لوډشیډنګ له وجې د ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د بجلی د لوډشیډنګ له وجې د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي. همدغه راز د سروکۍ سیمې اوسیدونکو بیا له حکومت دا غوښتنه هم کړې ده چې دوی د ړنګکړل شو کورونو د زر ته زره سروې وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل سروکی قبالیون ویایی چه ده باروند و مولی خان سرای پا سیمو کشه بجلی پا نشت حساب ده چه پا وجه یه چوبلو نواج خلق ده چلو صفا و با هن نموندوی. دغا قبالیون ده هن زیادتوی چه ده مالیم لطر ده پارا او سنجا در کلی کورونا ده اندراج ده عملنا به برخ پاتی دی. پا دغا برکش زن قبالیون مشال ریڈیو تا پا ده رنگ جاغ دلی دی.
امون هم زائد از لته چې کیما بجلی دو مټه شته د تورینا پهلا گدل دی. خدا ته بجلی نر درې می هر وخت لوډ شیډینګ وی د کی واجه نه نټیو بلینا چالی جی دی. به خلق د ډرام مسلات او په تور شپاش دی خلق خلق ورته رجدا دی په بجلی تر نوې ته د ته بجلی نه وی د کی واجه نه دګ دی لته واخ نشی تر ولای او پاس درې می کوټا.
ز گل سوف خان شمن خیر خبره کاو دا د میجا د سروې کی جا وژن شه دولت د مشتا د سروې وسولا زنه د سر پوتو دی سروې نه دو شوی زنه تا یو لکس په تزر ملاش وی زنه تا په
وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان تا ور وڑاندے کڑے اغو سرنگ جواب راکا وار وای زنے
سو پوری د بجلی خبر ادن واقعی بجلی یوغت ایشو جوړ شوی دا ساوت وزیرستان چونکی اپریشن دل کې شوې دي او دلته کې آبادې هم ګرځېدلې دي د بجلی کمبې هم ګرځېدلې دي. نو ان شاء الله دا وسه دغې ریکن کیږي لګولې کیږي په اني هاو بیا هم ډېر چار پکار دی د بجلی په میدان کې او واقعي ټیسکو اتارټیز ته موږ لیټر هم کړی دی او د بجلی دا ایشوز دا ان شاء الله دغه پرایورټي باندې حل کول غواړو. سو پورې چې دا کم سیل سی پی سروې ده نو دا سپیسیفیکلی خاص علاقو لپاره په ساوت وزیرستان کې دا هغه زونه لپاره ده چې په کم ځای کې اپریشن شوی شوی او ال تکی کورونو ګرځې دلی دي نو دا دانه څنګه یو سو کړیو کړل نو نور پاتې نه ان شاء الله ساوت وزیرستان محسود بلډ کې سم کورونو ګرځې دلی دي ټول سروي به کیږي یو ایریا بن پاتې کیږي
دغه کا بالانو دغه غشتنه هم وکړه چې سرکار دې د میجا لوري ته هم مخ راوړه وی او د ډنګ کورونو د اندراج په وخت چې د رشوت او درغلای کومه لړۍ د اوال نه تر اوسه پورې پلا پسې روانه ده دا غید سخت پشتنا وکی اونورا دایه و دروی سیلاب مسعود مشال ریڈیو سروکای سویلی وزیرستان
مشال ریڈیو تا وگست رو دون کو دولس نیمی بجی شوی او مجید بابر اهم سٹوڈیو تراغل نو رازی چلاغوی دا خبرو لڈی زور
ملالہ یوسفزے وای چې تعلیم مکمل کول نه پس با په مستقله توګه پاکستان کې اوسیږي دا خبره هغه جیو ټیلی ویژن سره په یو مرکه کې کړې 13 شپه په یو 14 کې د ډی خان پولیس درې سرتیری وجلې شوی او شپږ نور ژوبل دي تحریک طالبان پاکستان د دې بریټ پر پغاړه اخستی د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وای کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د حکومتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی ښاغلی عباسی به د راتلونکي جمعې په ورځ کابل ته ځي د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستانی پوځ غږ کړی چې د دوی غوښتنې دې پوره کړل شي مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پوځ ویان میجر جنرال آصف غیور چې ویلی وو د یاد غورځنګ ټولې غوښتنې پوره کړل شوې دي دا خبره سمه ده د جمعیت علما اسلام فدرمان ډلې مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ کړی نوموړي د جمعې پر ورځ د قبایلي سیمو فاټا سپریم کونسل تر غونډې وروسته په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې له خیبر پښتونخوا فاټا څخه دې تر اتم کړل شوي کسان راخوشي او غیر ضروري چک پوسټونه دې ختم کړل شي د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي دعوه کوي چې تر 2000 کال پورې به پاکستان د پولیو د ناروغۍ د نشتوالي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي تېره ورځ مشال لیډو سره په یو ځانګړي مرکه کې د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر ایوب روز دا خبره وکړه د امریکا یو عدالت پرون د هغه افغان ورسره امریکایي عمر متین کونډې نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلانډو کې پر خلکو ډزې کړې وې د روس په برتانیا کې یو پخوانی جاسوس ته د زهر ورکولو په سر راپورته شوې سفارتي لانجه کې د یو شمیر غربي هیوادونو سفارتي عملې ته ملک نه دوتو ویلي د فاټا کرکټ سپر لیگ فائنل خیبر گرین ازمري وګټلو د سپر لیگ فائنل لوبه پرون په جمرود کې د خیبر گرین ازمري او باجوړ ټایګرز ترمنځ وشوه
حضور خدا او مجد بابا چې تاسو ته د کورنۍ او نړیوال خبرونو لنډیز وړاندې کړ په دې نیمه کې تاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو پام کوا او د نړۍ رنگونه خو لومړی راځو د ټوکو ټکالو خبرونه پام کوا ته د خبرونه تاسو لپاره امان الله ناصر او د هغوی ملګری چمتو کوي پام کوا
او السلام علیکم دراډیو کمال درنو بیزارو آوازارو حیرانو او پریشانو اوریدونکو دا دیرا ورسید نه جان نه پیجان خامخاص تاسو مهمان گورگین جان چې قسم دې کې تر نن تاریخ پوری داسې خبر راوړې دی چې ستاسو به طبیعت پې سم شي او داسی خبر به دی راوړي هم څنګه چې داسی خبر وینو به راوړي خبرونه خو خخه نشته البته خخه کولونه ډیر دي او هغه تاسو خبرې چې څوک کوي الیکشن را روان دی یو ځلی بیا د جلسو او جلوسونو دوران دی وای موجه کیو نکالا وای علاکه دا خبر خود قاضی نه ته پوسو که چې موږ کیو نکالا مون غریبان څه کولې شو مون کو خپل مړه کوئی اتارتا ہے کوئی بٹاتا ہے کوئی دکا دیتا ہے کوئی جھٹکا دیتا ہے چوک وای کله پریگ دا چوک وای د خار نه وزا چوک مولا کور او باسی او چوک مولا ګور را او باسی خپل قبرستان خو پاتې نشو په پردی قبرستان کې مو اول خو ګور کند نه پریگ دی چې هغه ته څنګه دی وار کو پری موګ دی بیا مو د ګور مری نه پریگ دی تاسو به حیران شوی است چې دا ګورګین څه وایي. او ګورګین بالکل صحیح وایي، زما نیکه د هجرت په دوران کې وفات شو، په پردي قبرستان کې مې خښ کړو. تاسو یقین وکړئ څلور شپې پرله پسې په خوب کې را روان و، وایي نوسیه دا دې چېرته خښ کړیم؟ همسایګان مې ټول په نوره ژبه باندې راته غږیږي، راته وایي وای او پټان تو اتنے کہ تو آ گیا ان تسی دس نوسیا میں کتے جاواں تے منجی کتے ڈاواں. نو ګرانو کډی په سر اورېدونکو، توتکۍ چکری نن یو عجیبه او غریبه ځای ته تللې ده، او د یو عجیبه او غریبه کس سره مرکه کوي. بلې، هو، دا قبرستان دی، او د توتکو سره نن د ګور د مړو چیرمین مهمان دی. ورته غوږ غوږ او غوږ شي، خاص د دوزخ نه د ټلیفون په لیکه نیغ په نیغه د ده را روان دی.
هلو هلو، ہاں دوزخی صاحبا سنگ یاست؟
ډیر خوشاله یم، په اتڼ یم. سهار غرمه ماخام سجی بریانی او روشونه دي، نوی جامې نوی بوټونه دي، تازه تازه میلې دي او باغونه دي.
یو یو، دا سړی سوی په دوزخ کې هم وی آی پی سرویس شته؟
زمونږ په ډیرو وهلو ټکولو 18 نه 19 نه 20 او 21 را بچاو کې، او دا وای شي وی آی پی. ستاس خیال دی چې دلته هم ملک نه پرسان دی چې په جیل کې چاته دال نه رسیږي، او څو کلتم چرغې خوري، موبایل ټی وی او ایر کنډیشن ورته لګېدلی وي. دا دوزخ دی بی بی، دلته وی آی پی ازم نشته دی. که وزیر دی که فقیر، که تانیدار دی که ټیکهدار، ټول په یو دسترخوان ناست وي. هو، که دال وي نو دال څټي، او که نه وي نو بیا چغال څټي.
وای خوا دې وګرځه، چغال د چغال بیا څنګه سټي؟
د چاینا دوزخان خو هم را سره دي کنه، هغوی خو هر څه ډیر په شوق سټي. البته زمونږ د پاره لږ عجیبه ده، مونږ بیا کله کله د خر فرمایش ورته وکړو، ولې چې مونږ بیا لاهور والا او په خر عادت کړي وو.
اخا، نور شناخته هم سته در سره؟
تقریبا ټول شناخته دي، تانداران، ټیکداران، وزیران، سیاستدانان، افسران، ججان، ډیر شناخته شناخته خلک وینم را وینم. ای تو تکو چا ته وایم، تقریبا د نیم ملک نه پرسان ایډوانس بوکینګ شوی دی دلته. دو نمبر سنیاسیان، دو نمبر میاگان، د تړی حکیمان، لوټه شوي ممبران، خر شوي سینیټران، او دا بل عجیبه درته وکما چې درې درې ځایه تنخواخور عالمان بس سر راغلي دي، او د چا انتظار
نه. نو ته خو ډېر ښه سړی معلومې دی، دا تی بیا ولې دوزخ ته واستولې؟
توبه اوباسه مڼې، زه په دوزخ کې پرماننټ نه یم، د دوزخ په دوه ورځنۍ دورې راغلی یم.
توبه توبه توبه، دا سړی څه وایي؟ د دوزخ په دوره هم څوک ځي؟ الله دې زما دشمن له هم نه واستوي.
تو تاکو زه پختین یم، اورېدلی دي نه دي چې پختین خپل بدل نه پرېږدي. په هغه دنیا خو مې وس نه پرسېدو، دلته خو نه رشوت چلیږي او نه سفارش، نه شناختي کارډ بلاکېږي، نه بارډر بندیږي، نه صوبې شته چې د یوې دا بلې ته نشي تلی، نه ټارګېټ کلینګ شته او نه اغوکاران چې وبه دې بیروي. کم تانېدار چې په ناعکه بې ګناه او بې تاده په تاڼه کې بند کړی وم، او بیا یې رشوت رانه اخیستی او بېرته یې خوشې کړی وم، نن سبا هغه زما مالش کوي. یاو وای خدا کې ګرم دیر ای دیر نه ای.
یو خدای خیر، دا سړی سوای؟
دا سړی صحیح وای. او واوره تو تکو، دا ستاسو د دوه نمبر رپورټرانو او خبریالانو د پارم په دوزخ کې پوره کالونی جوړه شوې ده. نیوز دروغجن ټاون، هاو د ډیرو اخباری ریډیو او ټی وی انکرانو فلیټونه پکې بوک شوي.
وای 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 خدایا، پر دمی کوي. نور څوک څوک دروان دي؟
د دوزه خاص د سکروټو په مابین کې د ډاکټرانو ټاون هم جوړ شوی دی.
وای وای وای، دا ډاکټرانو به څه کړی دی؟
دا هغه ډاکټران دي توتکو چې سرکاري تنخواه خو به یې اخیستله، لاکن کار به یې نه کاوه. نوم خو به یې د ډاکټرو، خو عمل به یې د کسابو. زه خپله کیسه درته کوم توتکو. زما اپینډکس په خېټه کې مې درد و. وای څلوېښت زره لري؟ ما وی غریب سړی یم چې څلوېښت زره مې درلود اپینډکس کېدم به ولي. له ډېرې مفلسۍ نه خو اپینډکس شوی یمه کنه. بس بیا یې نو خېټه اتلس انچه راسېرې کړله.
وای وای وای، نو بیا بیا اپینډکس وایسته؟
چېرته یې وایستلو توتکو؟ خېټه یې اتلس انچه راسېرې کړله. هغه سیرې ځای زما په خپلو موټانو کې راکړو. وای دا ټینګ ونیسه، ما چې ونیو وای اوس ورشه شپېته زره روپۍ راوړه چې بېرته دې وګنډم. داسې ډاکټران به دوزخ ته نه ځي نو څه جنت ته به ځي. اوس نو دلته ناست ګېډې خو نشته چې وی ګنډي، د دوزخیانو سپلۍ ګنډي.
د سیاستدانانو څه حال دی؟
هغه دلته په دوزخ کې نشته.
یو یو، نو چرته دی؟ د دوی عملونه خو د جنت نه دی.
نه نه، غلطه پوه شوې. هغوی ټوله یې په یوه پنجره کې بند کړل او دوزخ یې تاترین ته یوړل.
ولې ولې ولې؟
وای دا خانه خرابې به دلته هم پنځه شپېته پاټې جوړ کړي. په دوزخ کې به درنې او جلسې کوي. دلته خو نه امپایر شته چې ګوته پورته کړي او نه تاڼېدار شته چې انسو ګیس وغورځوي.
رښتیا؟
نو څه زه دروغ درته وایم؟
نو ګرانو او خپلو اعمالو ته پریشان و اوریدونکو، که تاسو هم غواړی چې د خپل کم دوه نمبر عزیز و قریب ملا او میا تپوس ترینه وکئ، نو ور ووهئ زنګ او تپوس وکئ. ټلیفون نمبر خو هلته شته نه، البته د یو دوزخي واټسایپ په ذریعه تاسو خپله رابطه قایمولی شي.
دوزخ صاحب، ممته دلته وګوره، زما یو سړی دی، درې ښځې د مخه هم درلودې، دا اویا کالو په عمر کې شل لکه ولور زما او پلار ته ورکوي، او دا اتلس کالو په عمر کې زرا واده کړم. د واده په پنځلسمه ورځ یې یو غټه ګولۍ تېره کړه او مړ شو. ته وګوره چې دله تستا کیا
دا اوس اوس پیولې دی خورکی. یوه چوړېلې په سټ کې، یوه بلای په یو اوګا او بل روی په بل اوګا ناستو. تیر شو د زامرین په خوا.
یو یو، دا بیا ولی؟
چې څوک صرف ودونه کوي او انصاف نه کوي، د هغوی د پاره په دوزخ کې دغه سزا ده چې د دوزخ انګار چوک نه به د دوزخ شانګار چوک پورې دا درې بلاګانې هم دغه رنګ وړي و راوړي، لکه پر افغان بارډر باندې چې ګوري زران افغاني مریضان وړي و راوړي، او یا پر ایراني بارډر باندې د ډیزلو ډبې زغلوي رزغلوي. هاو وای لالی مې سوداګر دی، ډبې وړي ډبې راوړي. او پام کوا، پام کوا چې هر کار کوي په انصاف یې کوا. که انصاف نه کوي نو بیا به دې دا درې واړه بلاګانې په سټ کې ناڅوي، او د سکروټو مارتور به دې پر دا ککرۍ ککرۍ وي. هاو پام کوا چې بریک ونه وای. پام پام.
د ټوک ټکالو پروګرام پام کوا ته غوږوي تاسو مشال لړیو اوري. زم ستاسو قربا اسرائیل مومن دغه خبرونه ستاسو لپاره امان الله نصر او د هغه ملګرو چمتو کړی و. اوس هم وارس دلې د بلیونیزي خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه کې تاسو د ساينس او فلمي نړۍ خوندور معلومات اورئ. د دې قربا ګلیاسي
دا مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی داسې خبروم چې مریخ سیارې ته لیږل شوی د ساينس لیبارټري په نامه مشهور خلایي ګاډي کیروسیټي روور
2000 ورځې مکمل شوې دي. کراسوټي خلای غاړي په مریخ سیارې د اوبو وچ ډنډونو پلټنې کوي. په دې موده کې خلای روبوټ ډېر زیاتې څېړنې هم کړې دي. په دې کې ځینې ساینسدانانو د نور جاج لپاره منتخب کړي هم دي. دا نړۍ ساینسدانان هر ورځ د کراسوټي خلای غاړي نه ترلاسه شوي تصویرونو جاج اخلي. په مریخ سیارې موجود خلای غاړي لومړی تصویر په 2012 کال د اګست په 15مه ځمکې ته لیږلې وو. په هغه وخت کې ساینسدانانو اندازه ولګوله چې دا مشن به کامیاب وي. ساینسدانانو چې کله کراسوټي خلای غاړي په مریخ سیارې چلول شروع کړ، نو په لاره کې کاڼي او نور شیزونه ول. د هغه کاڼو او کمرو جاج اخستو وروسته یو خبره مخې ته راغله چې په هغه ځای کې څلور عرب کاله مخکې دنګ غرونو په منځ کې لوی سیندونه بهېدل. ساینسدانان کوشش کوي چې په مریخ سیارې د کمرو په وجود کې راتلو په اړه ژورې څېړنې وکړي. اروپایي خلایي اداره هم مریخ سیارې ته د خلایي ګاډي لیږلو پلان لري. د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي لومړني تصویرونو جاج اخستو وروسته ساینسدانانو ویلي و چې په هغه ځای کې د اوبو ډنډونه څنګه جوړ شوي وو. کیروسیټي خلایي ګاډي په هغه ځای کې کنستل هم کړی وو او په خاورو کې موجود نایتروجن ذرات یې معلوم کړي وو. ساینسدانان دا معلومولو کوشش کوي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات موجود ول او که څنګه. د کیروسیټي خلایي ګاډي د تصویرونو په مرسته د مریخ سیارې ماحول په اړه ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ کیروسیټي خلایي ګاډي سیلفیانو اخستو کې هم مهارت ترلاسه کړي دي. په ژوند کې نوې کار حوصله وي نو هر څه ممکن کېدی شي. د مثال په توګه یو فلم کتو سره یو جاپانی جنۍ ساینسدانه جوړه شوې ده. امبر ینګ په سکول کې کتابونو لوستلو ستړې کړې وه، ځکه نوې کار په لټه کې شوه. امبر یو ورځ د هالیوډ مشهور فلم ګریویټي وکتو. په هغه فلم کې ښودل شوی و چې څنګه نړیوال خلایي مرکز د یو پیښې په نتیجه کې تباه شي. د فلم کتو وروسته امبر په ذهن کې دا پوښتنه راپورته شوه چې خلات مصنوعي سیارې څېړنو لپاره انجن او نور خلایي جهازونه لیږل کېږي، خو د پیښو وروسته د دغه خلایي جهازونو ملبه چرته ځي. همدغه خیال سره امبر پریکړه وکړه چې داسې یوه لاره ولټول شي چې د هغې په مرسته په خلا کې موجود ملبه نورو خلایي مشینونو لپاره خطر جوړ نشي. امبر وایي چې ډېر په کم عمر کې یې ښې نتیجې ترلاسه کړې او په مستقبل کې هم د ښه کارونو حوصله لري. د دوی په خبره په خلا کې تباه شوي سټلایټس ډېره ملبه موجوده ده او ځمکې ګیر چاپیر ګرځي. که چېرې یو نوی سټلایټ خلا ته لیږل کېږي، نو د دې امکانات زیات وي چې ملبې سره د خلایي جاز ټکر هغه تحقیقاتي منصوبه ناکامه کولی شي. د امبر د تحقیق تر مخه دا وخت د کې شاوخوا 15 کروڑ خلایي ملبه ګرځي. امبر د دې معلومولو کوشش کوي چې په دې کې کومه ملبه څومره زړه ده. امبر امید لري چې دې په کوششونو به په مستقبل کې سټلایټ او خلایي جازونو ترمنځ د ټکر مخنیوي ممکن کېدی شي. په مراکش کې په کوسو کې کچرا راغونډون کې ځوان جنې د خپل سیالي ګټلې ده. د مراکش په کوسو کې 25 کلن سنا ماتات نومې جنې کچرا راغونډوله او د صفایي یو مقامي کمپنۍ سره ملازمت کولو. سنا د خپل بچو او کوروالو کفالت لپاره مزدوري کوي او د خپل سیالي هم ګټلې ده. دی وایي چې اعزاز ترلاسه کولو باندې ډېر زیات خوشاله ده. په کینیا کې د نړۍ اخري سپین نر ګینډا مړ شوی دی. دا خبره د سودان نومي نایاب نسل ګینډي ساتونکو کړې ده. دا نایاب ګینډا په هر وخت د کینیا په اول پیچ پیچا کنزرویټری کې ډېر په احتیاط سره ساتل شوی و. د 45 کالو ګینډي مرګ وروسته د دې نسل دوه مادهګانې په نړۍ کې پاتې شوې دي. د دې مخکې په نړۍ کې د دې نایاب نسل دوه نر ګینډا خوندي ساتلو کوششونه هم ناکامه شوي و. د ګینډا نسل خوندي ساتونکي کارکوونکي وایي چې په مصنوعي طریقې د دې نسل تحفظ په تکنیک جوړولو یو $1 لګخ راځي. په دې لکه یو اکاونټ هم جوړ کړ شوی دی چې د ګینډا نسل خوندي ساتلو لپاره پیسې راغونډې کړل شي. د ځینو اندازو تر مخه غیر قانوني ښکار کې سپین ګینډا ښکر تر $50,000 مالي خرڅیږي. په نړۍ کې د ټولنیزو رابطو مشهورې ویب پاڼې فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات په 2018 کال کې سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولو خبر راتلو وروسته یادې کمپنۍ په 2 ورځو کې $80 اربع نقصان کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په فیسبوک او په ټویټر پاڼه تور پول شوي ول. په دواړو کمپنیو دغه تورونه رد کړي ول. د فیسبوک صارفینو معلومات سیاسي مقاصدو لپاره کارولو خبر راتلو سره په بازار کې د فیسبوک په حصص کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا وفاقي ټریډ کمیشن د فیسبوک خلاف تحقیقات هم پیل کړی دي. د ایف پی خبرې جان سره مخه کیمبریج انالټیکا سی ای نومي کمپنۍ د فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات غلط او سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړی ول. دغه کمپنۍ په برتانیا او امریکا کې دفترونه دي. په دې کمپنۍ تور دی چې د 2018 کال د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د صارفینو شخصي معلومات یې استعمال کړی ول او تبصری او تجزیه د هغې په شان خبرې کړې وي. د دې خبرې راتلو وروسته د کیمبریج انالټیک مشر افسر الیگزانډر نیکس له عهدې لرې کړل شوی دی. بلخوا د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د کیمبریج سکندل تسلیم کړی دی او ویلي دي چې تیروتنې شوې دي. زوکربرګ په یو بیان کې خپل صارفینو بخښنه هم غوښتې ده. د دوی په خبره په دې لړ کې ځینې بدلونونه هم راولي. او وز فلمی نړۍ خبرې.
پیکے
ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټوله نړۍ کې 1.2 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټام ریډر دی چې د 170 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی کین اونلی امیجن دی چې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ریډ په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیټ سٹوری فور دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دل جنگلی دی. ہالی ووڈ سینما مشهور فلم سیکاریو دویم شلخ خپور شوی دی. دا د سیکاریو فلم سیریز دویمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښکړی هم وو. د نوي فلم نوم سیکاریو ڈے آف سولډاډو دی. په فلم کې د ہالی ووڈ سینما وتلي اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا او میکسیکو پر پوله قاچاقبرو سره جنگ تون شي. په دې کې د منشیات اوړونکي ترهګر امریکا ته سمګل کوي او استخباراتي ادارې سی آی اے د دې مخنیوي لپاره یو ځانګړی ډل جوړ کړي. فلم سیکاریو بعد جون په 9 نمایشته پر وړاندې کیږي.
I know who you are. You're the attorney whose family they killed.
Not they.
My father.
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
President's adding drug cartels to the list of terrorist organizations.
You're going to help us start a war.
With who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
Good luck. Luck doesn't live on this side of the border.
د فلمونو جوړونکي مشهورې کمپنۍ نتفلکس نوی فلم دی ټایټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساینس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د زحل سیارې سپوږمۍ ټایټن ته مشن لیږلو لپاره یو ځانګړی ډله جوړیږي او ساینسي تجربې پرې کیږي. دغه ډله په ځمکه د ټایټن سپوږمۍ په شان حالاتو کې ژوند تیروي چې ډېر زیات سخت وي.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what? Our resources have been depleted. Time is running out. In 10 years, half the world's population will have starved to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan could become our home? You will become enhanced humans, supermen. Most of you will fail. Some people will break during the training.
I never thought I'd see something like this.
Now, Rick's for the future.
You are going to be the first man on Titan.
د هندي سینما مشهور اداکار راجکمار راو نوی فلم امریتا لومړی شریل خپور شوی دی. دا فلم د برتانوي نژاده پاکستانی ترهګر عمر سید شیخ په ژوند جوړ دی. عمر سید شیخ په پاکستان کې د وتلي خبریال ډینل پر په وجنه کې ککړ وو. د دې فلم عکسبندي په لندن او هند کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر هانسل مهتا جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې عمر سید شیخ په لندن کې زده کړو ترلاسه کولو وروسته څنګه ترهګر جوړ شو. فلم امریتا به د اپریل په 16 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
اس راستے پہ خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹریننگ کا ٹھیک استعمال کر کے ہمارے جہاد کو اپنی منزل تک لے جانا ہے
انشاءاللہ. سلام ڈاکٹر صاحب.
نام کیا
ہے؟ روہت.
روہت روہت بھائی.
آئی پرومس یو ہمارے شہید بھائیوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا.
ایک ایک خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا ہندوستان کو.
ہندی سینما ځوان اداکار ٹائیگر شروف نوی فلم باغی با په روانه اونۍ کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو ایکشن او رومانوي فلم دی. په فلم کې رندیپ هوډا، منوج پاجپای او دیشا پټانی هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ساجد ناډوالیا جوړ کړی دی. د دې مخکې باغی لومړی فلم د سینما مینوالو ډېر خوښ کړی هم وو. په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار هم کړی وو. د باغی لومړی فلم په 2018 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو.
بہت پیار کرتے تھے اس سے. ہم شادی کرنے والے تھے.
ایک پل میں میری پوری زندگی بدل گئی. مجھے نہیں پتا آپ کیا چاہتے ہیں. آئی نیڈ یور ہیلپ. پلیز رونی، شریا کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے پلیز؟
منڈن آرمی کے بارے میں سنا؟ وہ اکیلا ہی فوج کے برابر ہے.
یہ تو فوجی ہے.
ہم کا تجھے ہم نے اتنا ٹارچر کیا.
جو یہ تیرا ٹارچر ہے وہ میرا وارم اپ ہے. دو مہینے پہلے آپ کی اسکول کی ایک بچی کڈنیپ ہوئی تھی.
یہ بچی ہمارے اسکول میں ہے ہی نہیں.
اس بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. تو جانتا ہے اس کے بارے میں؟
وہ کہاوت سنی ہے، ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر دیتا ہے.
نہ توڑوں گا نا یکڑ، نزاکت میں بدل جائے گی.
سر ایک سیلفی ہو جائے یہ یادگار بنانے کے لیے.
خود کی لے رہے ہو؟
دوں گا بھی سر.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل لوی الله مو سپارم.
چل
कमांदी तोरी अबरू लका कमांदी कोई वाणो तोरी चश्मांदी तोरी अबरू लका कमांदी।